او زنه خود مشاله دی په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني او وخت ورځې دولس پجی شوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراورو، ریپورټونه او مرکه هم لرو، نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او ځینې نړیوال ریپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. په نیپال کې له زورورې زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ای ان پی مرکزي جنرال سیکرټري می افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیر نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیر هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسېږي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي ګوندونو تور لګولی چې مرکزي حکومت د اقتصادي راداري اصلي لاره له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب صوبې ته اړوي، خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بې کوره کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د سندو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مچال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کلسو خلکو ته دي عامه معافي ورکړل سي بې ځایه خبره ده.
پاکستان پاکستان دل تزر شړلای چې کوم دو باید د مافي دای د منو ورې کډوال نه زو دته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي د ماته ضرورت هم نشته د تک د ماته مافي ضرورت د ماته نه وي چې د مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر 300,000 زیات کسان به کور سوي وي چې په کې شاوخوا 200,000 افغانستان ته کډه سول. په پاکستان کې میشت کسانو د سندو لړۍ پیل شوی ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نون سره وو دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زیری ته استولې وه. جان محمد جمالی او ګوند ترمنځ د سینټ په انتخاباتو کې هغه مهال اختلافات رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور د سینټ چوکۍ ته کاندید کړه. د پاکستان د میډیا د څار ادارې پیمرا د دې هیواد څور لس ټلویزیون چینلونو ته د متحده کومیمنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. نوموړی دا وینا د کراچۍ د پولیسو د یو لوړ پوړو چارواکي راو انور د هغې خبرې غونډې په جواب کې کړې وه چې پکې یې تور لګولی و چې متحده کومیمنټ د هند له استخباراتي ادارې را سره رابطې لري. د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي. پیمرا دغو ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د دې خبرې د وضاحت وکړي چې اخر ولې د الطاف حسین له سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه. د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښتله. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي.
دا یوې کانفرنس ته خو د سولې خبرې رسما نسته. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مسیال عطاالله الدین له قوله چې په خپل هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ډله کې شامل دی ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا سل کسیزه پلاوی به وبخشي شل کسیز پلاوی به د یک شنبه او دو شنبه پرز د قطر په مرکز دوحه کې د وسوال طالبان لاستو سره ازادي خبري وکړي. بلخو طالبانو هم په یو اعلامیه کې د غناستې تایید کړی ده. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د پاندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1000 اروپایان په غرونو کې لا درک دي. رانسی ترینک د جمعې په ورځ په کټوندو کې خبر اعلان ته وویل چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. د ده په وینا شاید ځینې یې مړه شوي وي او کیدلای سي د ځینو په اړه یوازې راپورونه ورکړل شوي وي. چارواکي وایي د ورکو شویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره نو رجسټر شوي. د فرانس، اټلي، سپین او هالینډ د ورکو شویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور یورپي هیوادونه لا تراوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره وګړي ورک دي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډریک رې شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د بالټیمور څارنوال میریلین موسبي پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګرې مړینه یو قتل وو. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا مهمه ده حقایق ښکاره شول. ګرې د اپریل پر 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستي وو. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت سیمې او نړۍ خبرونه پای ته ورسېدل.
اوسونکو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې عبدالحی کاکا وړاندې کول په دې غړي کې بوري. عوامي نېشنل ګوند د راهداري لارې پنجاب ته داړولو پر ضد په کوټه کې ټولګوندیزه کانفرنس رابللې. یادګون وایي دوی پر پاک چین کوریډور سیاست نه کوي بلکې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي.
نہیں ہے اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے، ہم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
د شمالی وزیرستان مشران وائی دوی پا بنو کے پراتے دیا وزیر اعظم میرلی تزی
عوام دلتا پرتے دی امی دلتا مسلی دی ہاں دمی سر اکشینی اپریشن پر ٹیم کے ہاں دمی بے پیتماد کے نہیں ہوگو سی اس پرتا سے تلال ہاں کی ہاں چمی سر پتا بندائی خبر وکو چمی رو اڑانگ وزیرستان دا سرنگی دی می
لزان مرگی بریدا تر جوندی راوتلو وروستا د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وای زنی قوتونه غواړي چې د پښتنو مشرانو आवाज غلې کړي.
اغوی دا غواړي چې دلتا د پښتنو د پاره چې څوک आवाज جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره به आवाज جوړو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشاله د سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزله چې سربیره په دې چې پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لاره به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نو شریف پر دې خبره باور نه کوي. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د اړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې پر 14 نیټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میپ خار حسین پرون په خبري او غونډه کې وکړ چې تفصیل یې د مشالې دوه خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانان نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور استال سیمه تخطیری جی نو د پاکستان ایجنڈا ده او کزمر د سیمو تیر سی نو بیا د بل چا ایجنڈا ده. کلاہور په پاکستان کې دی نو آیا ڈی آئی خان په پاکستان کې نه دی؟ کا حسن عبدال په پاکستان کې دی نو آیا لورلائی روب او کټه په پاکستان کې نه دی؟ دا د بل د ایجنډې ټکی موږ ډیر واره اوریدلې او اوس خلک له دې خبرو نه ویږي ځکه چې خبرې اوس تر دې تیرې سوې دي.
نه یې اسه بات بہت آگے جا چکی ہے.
افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کانفرانس ته یې رابللی دی چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
مجھ در سیاست ہا خواد استن ذرا پورته کړی ده، ځکه چې مجھ د مسلم لیگ نون په شمول ټول غوندونو ته دعوت ورکوه. نو په دې کې سیاست لکوم راغی، سیاست نه دی بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده او همدا د هیواد د سلامتی او بقا مسله ده. خپل غوند تر سیاست ها خوا هر یو غوند چې همدا ټول غوندیز کانفرنس راغواړي موږ په کې ګډون کوو. د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم،
کچیرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچیرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د ای این پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشخر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستان څخه یې د ترګرۍ مرکزونه او پټنځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې خواله راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره به له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. نور تفصیل د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده، او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي، چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او طوفان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو، په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي چې له امله یې ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو موږ هڅه کوو چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ جړلې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي، او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هېوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړې کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هېواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي، او د پاکستان ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تېره شي، خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیارده ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ وخوت چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هېواد سربېره د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو ته هم ورسیږي.
اوردونکو، تاسو اوریدلو چې د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میرعلي ته تللی و، خو د شمالي وزیرستان مشرانو پر دغه سفر نیوکی کړی دی. دوی وایي چې کډوال د شمالي وزیرستان هغه په بنو کې پراته دي. باید چې وزیر اعظم هلته کې له کډوالو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړې او دغه رنګه د راتلونکي لپاره یې د دوی تګلاره ټاکلې وي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي اوتمانځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې یې هم د اوتمانځای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا یو میر علي د لور د میر مشا ته د دوره کړې دوه هلته خو میر مشا او میر علي خو بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دي هغه په بانی په دا لکه کې نن د میر د اوتمانځای کوم جرګه وه په چار بجې دي خلک یې د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوام چې سمره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په بانی ایریا شي د اوتمانځای کوم سره کړی وای. آرمی دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی دا عوامی چه کمی مسلی دی عوام دلتا پروتا دی امی دلتا مسلی دی آن دا امی سر اکشی نی پا پرشن پر تیم که هان دا میر بے پا اعتماد که نیو خوشی ایس پر تا چطلال هان کی هان چه امی سر پدا بندائی خبر وکو چه میر وڑانگ وزیستان دا سرنگی دی می
ملک نسار علی وائی وزیرستان تا دا واکمنو را تگ هر کلی کوی خو باید دا بے کور شوی اوتمانځای مشرانو جرگی سرائی هم خبر کڑی وی چې دا واپسای په اړه یې ورته خپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت ویل چې دا خلک درنی او موږ خوشاله مده دا ورته یي خو څنګه نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نړۍ د بحث کوي خبرې شي کوم د اوتمنځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دور کړي لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کی چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د اوتمنځای کوم دا په اعتماد شو خصه چې خاصه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نړۍ ځلې شي د متاثر نه ژوند تیروي په میرن تحصیل شي راځي کته څنګه شته چې د میرا کوم دولته کې خلک دا په باندې په دې ورته چې د سره جرګه او کو مشوره در سره وکړو د وزیرستان لپاره یو مشترکه یو د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته د مارچ یو دیرشمې نیټې نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میر علي سپینوام دوه سوه او دوه ویشت کډې واپس لیږل شوې او روان پلان کې به پنځه ویشت کلیو سلګونه کډې واپس لیږلی شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه عبدالحی کاکړ په خوست کې د بې کوره کړل شو وزیرستانیانو د څلوېښت کسیزه کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې دوه نیم لکه وزیرستاني کډوال ژوند کوي. له ده څخه په سر کې پوښتل شوي چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان له چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه شوې ده او که نه. نو هغه په ځواب کې وایي
زمونږ واپسي یا زمونږ د پاکستان سره د بیتی کړل دا هم ناممکنه خبره ده ځکه چې مونږ دلته راغللي لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ په شی اقوامو متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت ته راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کرزي صاحب دا چې تا ته دهشتګر دا راغلل ته کاروایي وکړه دا ټول د هشګر دی کاروي ته په خپل وک یمو ته د کډوال واپس کا. نو په هغه ته په جواب کې ما دا خبره وکړه چې وروره مونږ دوه لکه شنه ختیان کمپیوټر ته پورته شوی دي نو شریف په ګوته ورغځوي چې کوم د هشګر دی نو هغه پرېږدي ما له خپل اسلام آباد ته ورګرځي کنه دا خبره دې عجیبه غونده خبره دي چې کوم پاکستان او نو شریف کړی دی
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایست تا کې دای تاسو غلط خبره وایي
د کابل نو وزیران راغلی ول الله سوله سنټران ور سره راغلی دي او کوم ته چې موږ موجودګي هغه پټي باندې ښکارا شوی دی ور کړه هغه د ریډیو ولتام پته ده د ټي ولتام پته ده شته برات ولتام پته ده معلومه خبره ده د ما خبر انده چې په وا کند کې په وغه کې ګوسی مال سره خبرې کړې دي
هغه باغ د شتګردان تر اگر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی ځای تللی دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خونه یادوي
نخور کړه ماته کډوال ته راغلی وی دا غیر دفاع زم نه کوم چې کوم چې کومه د دهشتګردي څو کوي یا څوک چې کومه د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورنی هغه ته خدا ورشي چې کومه دغه ته خو زم د خبره کوم زب مینات کوم چې ورول مې زتی بس کنور د خبره ما کوم جنگونه ما کوم ټول پښتون یو مسلمان دی.
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځي کسانګه
بیرته بزور کړه درمو کته په دیوی مخکې د تاسو مراکه کې د مونږ ملک خان مرجان چې کومه د تاسو سره انټرویو کول هغه جواب مو ورکړم هغه موجوده وخت خو زب بیا ما خبره دایر کړو چې خون مرجان چې کوم دوه نو شړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوالو ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي. نو ما په جواب کې ورته وویل خون مرجان ته چې ملک صاحب ته موږ مشر یې کړ خپل ځان ته خبره کوي ویني د تنا سوا شوی دا کړي چې په شری بندي دي کړی نو تا سخته غلطي کړی ده زه نه به هشګر یم نه زه طالب یم نه ما چې ته پناه ورکړې نه زه غیر ملکی یم نه زه تاجک یم نه زه ازبک یم زه یو غریب محب وطن وم نه زه په خپل حکومت وطن نه راغلی یم افغانستان ته نه راغلی زه باید حکومت پاکستان رولر کرین پاکستان دلته زرا شړل نه چې کوم دو باید د مافي دای د معنا وغوړي د کډوالو نزد دلته مافي وکړو دای د ماته مافي بالکل نه کوي مافي د ما تضرر هم نشته د تک د ماته مافي ضرورت دی ماته د وې جرد ته مافي وکړو.
نه نو دا ستا ذاتی خبره ده کنه دا ټول د فیصله کړي د سدي په مافي غوړي
دا ان شاء الله زه د کومي مشر په لحاظ باندې تاسو دا جواب درکوم د کومي مشر په لحاظ باندې څومره کډوالي مونږ د پاکستان نه مافي نه غوړي نو دای د معنا مافي وړي مونږ به مافي ورته وکړو مونږ د نه مافي نه غوړي.
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسی په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته هیڅ رابطه نه حکومت کړی ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړی ده هیڅ تاسو ځای په ځای ناسي هسته
بالکل کړه مو چې څومره ځای په ځای څومره د مصر نور مشران دي چې کوم د چا سره هم رابطه نه ده شوی نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګې په شکل باندې او کچېره د مون سره وشي دغه چې کوم رابطه د ټلیفون په لین باندې یا د جلګې په شکل باندې نو بیا هغه وخت هغه ساته هغه مسله دا مشوره کوي د وخت مطابق د مشته په تعداد به ان شاء الله موږ فیصله کوو چې موږ دلته پاتې کېږو که موږ پاکستان ته خپل وطن ته درمو.
دا د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشر عمر خان وزیر چې زمنګ همکار عبد الله کاکړ ور سره مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ل ځانمرګي بریده تر ژوندۍ راوتلو وروسته د قامي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو ویلي ځینې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو غږ غلی کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بریده د زیارت په ورځ شوی وو. آفتاب شیرپاو د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د یوې خبري غونډو وروسته له مشال سره په خپلو خبرو کې دغه څرګندونې کړې چې تفصیل یې له شبیر جان اورو.
په پیښور کې بیګا مخام د خبري غونډې وروسته د قامي وطن پټې مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړی دی خو له دوی به کله هم پشانه شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړکې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
هغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو لپاره چې څوک آواز جوړوي چې هغوی یو طرف ته الیمینیټ کی بعض خپل مقاصد پدې کې وحل کول غواړي هغه په خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسۍ ختمولو لپاره به آواز جوړو او پدې کې زما په خیال د ټولو سیاسي پاټو یو کردار دی.
آفتاب احمد خان شیرپاو ویل چې بعض قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نه وي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشي هلې ځلې نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نورو ملکونو کې جوړ شوي دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
چې څوک دا غواړي چې دا علاقه د نورو پاسپانده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزایم مخکې کول غواړي نو دلته به نه د بیرونی څخه سرمایه کاری کیږي او د دې ځای خپل خلک به په داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق دی او نور دی هم دا شالتا حالات جوړ شوی دي اماغه حالات دلته جوړول غواړي.
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنځو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځان مرګي برید په حق لباندې افتاب احمد خان شیرپو ویل چې دغه برید هدف اومدی په خپل وو.
جلسې نه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی چې دغلته یو سړی راغې او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فایر کړی. لس پکړې پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلې په شیشې باندې په بونټ باندې په دروازې باندې مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
آفتاب احمد خان باندے زن مرگی برید شیو چپکیو پولیس اہلکار مل او سلور نور جوبل شوی وو. ملخوا تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری هم په خپل سر اخستی ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر دې عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو څنګه تاسو د شبیر مجان په ریپورت کې اوردل چې د زیارت په ورځ د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په چارسده کې لوایا ځانمرګي برید ژوندی راووت. دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي وسلوال برید کېږي. د سیاسي چارو کارپوهان پر دې عقیده لري چې د پښتنو مشران ځکه په نښه کېږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي. دوی همداراز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوری شوی خو په مکمل توګه ختم شوی نه دی. پاره تفصیل پېښور د زبیولا شپق په ریپورت کې ورو.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د دې هېواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د تېرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي،
ګټه نه ده په دې وجه باندې پاغې باندې همدغه شم دی. کومې چې هغه آفتاب خان دی، که هغه سنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وایي د یادونه وړ ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملتپاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې ځک ډېر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بیل گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دري می ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو ل میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اردن کو میډیا او ځوانانو اونیز خبرونه ستاسو لپاره لرو. په راتلونکي غړي کې تاسو به ووري او همدارز نورې هم یو شمېر اونیز خبرونه مشالې ستاسو لپاره لري. او د دې ترڅنګ تاسو د مشالې ټول خبرونه په mashaledu.com اوریدئ شي. وخت شوه نه 12 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غو د خبرونو لاندې شروع.
عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه په شپاړه سمې په کوټه کې د خپل ګوندزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د جمعې په ورځ وخته په کوټه کې د خبر کانفرنس په مهال د ایمپي مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ول د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې مشته شمالي وزیرستان د بیکرو کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشالېدو ټول دا ویل چې افغانستان ته که د سو خلکو ته دي ام ماتروسي بې ځایه خبره ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیګ قانون سره و دوه ورځې وړاندې خپله استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناءالله زهري ته استولې ده. د پاکستان د میډیا د ساري ادارې په امراد د هیوا څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحدا قومونو د مشر الطاف حسین په ژوندۍ بڼه د وینا خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې. خو بیا د جمعې په ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سعودي عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. فچم د سعودي عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي خوای په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 2200 کسان لسوي دي. او د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستې د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډو ګری شاوخوا دوې اونۍ دمخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو.
اردن کو خبرونه مولم شالډي وردل شه عبدالحی کا وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غستی سیرا جهیر د پښ
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپاڼو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهي باندې خواخوږي کار کړی دا. د لړکی جنگ ورسپاڼه خپل اداري کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزلہ راغلی و چې لکه بلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوی دي. او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوی دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و. په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده باید چې سرغړی ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د لړکی ضروری ده چې د قدرتی آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلار جوړ کړی شي. او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړې چې پکې دا ژمنه وکړې شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي. او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړې شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې تر څنګ د پیښور د خبرېدونکو مشرق خپل ادارے کې پیښور او خوش سیمو کې د تیری سلی باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړي او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی. او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو زپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړی شو خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي او تر سوچ د ټولو سره مرستې نه وی شوی تر هغه د امداد عمل نیم غړې دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې پسندستی توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډیر زیات نقصان شوی دی، چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارضي حساب دې ځان سره وساتي، او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دې ورله هغه وخت ورکړي. اداریا اخیر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوي دي او دومره ورستې دي کبل باران وشو نو هغه به هم راپریوزي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې په پاکستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مجله په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح سیوا کېدو څرګندونه کوي او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده چې دا شرح لوړه وساتل شي. بلخوا ورلد افیرز جنرال نومي ویپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې یې د موجودیت په اړه په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دواړو مقالو غټه کې له ملیحه امیرزاده وو.
اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 0.5% وي، چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نواخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو، چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجلې لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی، چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کېږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه، ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2 برخې تیل له بهر نه په اخیستلو تکیه کوي، چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یوه ستونزه ثابتېږي. مجلې لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي. مجلې لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 12.6 بلیون ډالرو پورې دی، چې د جی ڈی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 12 بلیون ډالر بچت کولی شي، چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي، خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلد افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللی دی، د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت هم پوښتنه کېږي. ویبپاڼه لیکي، د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بېله مشکلاته د تک پړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي، چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخوانی وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګېږي. خو ویبپاڼه دا حقیقت بولي چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي، بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا، بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره، ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي، او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی، نو پر حکومت به یې باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په حق له حکومت نه ګیله مند دي، که څه هم اشرف غنی وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالر خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي، د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا یو شل کسیزه پلاوی د پګواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استادو سره وګوري. د سولې دالی شورا لومړی مرستیال دالی دنا د سولې رسمي خبرې نه بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوې کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ زحمت کدام مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کنفرانس ته خود سوله خبری رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطا الله لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالی شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستیال عطا الله لودین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ور باندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
اودونکو لکه چې وامه اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به ښایي په قطر کې د طالبانو له استادو سره وګوري، خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالي شورا او هم د طالبانو لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل شوې ده وتوانیږي د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي او دا یو فرصت په توګه وکارول شي. همدا پوښتنه پریبا ظاهر د افغانستان د مسایلو په اړه یو کارپو سمی یوسفزی سره شریکه کړې ده. نو هغه وایي
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کوم خبرې کیږي غوی ته دوی د عام مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي هغوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس له سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تم در رسمي خبرونه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چې جګړې وي اکثره چې د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښي، خپل زور وښي، دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي، تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یار افغان حکومت دا ښودل غواړي چې زمونږ دوی چې تا سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مثبت توش ده چې مونږ خبرو ته سره ځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه، په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجان وتلي دي، نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري، هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو، که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درزونه راپورته شي. نو بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جرګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کوم طالبان ناراضه دي او بل خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو، د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کښېنو.
دا د افغانستان د مسایلو کارپوه سمی یوسفزی چې زموږ همکاري فریبا ظاهر ورسره په قطر کې له طالبانو سره پر غیر رسمي خبرو مرکه کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی په دې هیواد کې د پانسیو پر سزا یو مقاله خپره کړې ده. پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیو لګول شوی بندیز لری کړی وو او یو شمېر کسان یې اعدام کړی دي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانی د سید محمد علی مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړی لیکي داسې ډېر شواهد شته چې شی پانسیانې ورکول د جرمونو په مخنیوي کې مؤثره کردار نه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې څېړنې حواله ورکړي چې وایي پانسیانی د جدي جرمونو هغسي مخنیوي نسی کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوازیاتوي پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت پر پانسیو لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوځي عدالتونه یې جوړ کړل. دی وایي چې د پوځي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسی عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي ځکه چې هغه ډیر په اسانی سره گواهان او وکیلان ورولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنی په ښکارا او شفافه توګه تر سره کیږي. بل خبره دا ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړې وي نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېری نیمګړتیاوې دي. د شکنجې للارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوی دي چې بېګنا خلکو ته پانسیانی ورکړل سي.
د عبدالحی ککړ چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله د ایکسپریس ټریبیون او سیو بلا مقاله هم لرو. د جان رسپانه په اداریه کې راغلی دي په پاکستان کې د مردم شماري عمل پر وړاندې یو شمیر چیلنجونه دي ځکه چې له دې سره په قومي اسمبلی کې د صوبو د سیټونو او د قومي ټیکس په پیسو کې د برخو زیاتېدل او کمیدل تړل شوي دي. نور تفصیل لګې دمې وروسته ورو. د ډان رسپانی په اداره کې راغلي دي د حکومت لخوا د کال 2014 د مارچ میاشتې څخه د مردم شماري کولو اعلان یو ښه پرمختګ دی او ښکاري داسې چې اخر کار د مردم شماري لپاره ټاکل شوي پنډونه په سمه توګه مصرفیږي او هلې ځلې په ښه ډول روانې دي.
حکومت د مردم شماری لپاره د نیټې کمیټۍ بجټ او ځنه نورو لوازماتو اعلان هم کړی. په اداره کې راغلی دی چې په مردم شماری کې د دومره لوی ځنډ لوی سببونه دي، ځکه چې یو شمېر قوتونو ته له مردم شماری څخه ډېر خطرونه وو. په دې کې دوه خبرې تر ټولو مهمې دي. یو دا چې له مردم شماری سره به د هرې صوبې د قومي اسمبلۍ په سیټونو کې بدلون راشي، یعنې چې د کومې صوبې آبادی زیاته وي هغوی ته به په قومي اسمبلۍ کې زیات، او چې د کومې آبادی کمه وي هغوی ته به کمې څوکۍ ورکړل کیږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې که چیرې په پاکستان کې مردم شماری وشي او د کومې صوبې آبادی زیاته وخیږي، نو د وفاقي ټیکس په پیسو کې به زیاته ونډه ولري، ځکه چې د ټیکس 20% د آبادی پر بنیاد ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مردم شماری خبرې کیږي، ټولې صوبې منتظره دي چې په قومي اسمبلۍ کې به د دوی په ټاکل شوو څوکیو او د دوی د برخې د وفاقي ټیکس په پیسو به څه اثرات پرېوځي. په اداره کې راغلي دي سن صوبې ته د زیاتو خلکو هجرت به نه یوازې د وفاقي ټیکس په پیسو کې د دې صوبې برخه زیاته کړي، بلکې دا به هم وښایي چې په دې صوبه کې زیات شمېر د کوم قام خلکو دي. په اداره کې راغلي دي چې دا اوس د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کار دی چې د مردم شماری عملي کولو لپاره کومه لار خپلوي، ځکه چې له دې سره د صوبو او سیاسي ګوندونو قسمتونه تړل شوي دي. په اداره کې راغلي دي له دې وړاندې هم حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مهم ګامونه پورته کړي دي چې نیپسی اباډ او پاک چین اقتصادي کوریډور نومیږي، او له دې دواړو د صوبو خپلمنځي سیاست تابیږي. په اداره کې راغلي دي که چیرې مسلم لیگ نون یا درې واړه کارونه په ایمانداری سره وکړل او صوبو ته یې خپل حقونه ورکړل، نو پر دې ګوند لګېدلي هغه ټول تورونه به ختم شي چې دوی حکومت یوازې د پنجاب لپاره دی.
دا مشال ریډیو ده.
د متحده قومي مومنټ د مشر د وینا او په جواب کې یې د پاکستانی پوز د سخت غبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 14 ټلویزیون چینلونو ته نوټس ورکړی دی. په نوټس کې له چینلونو غوښتل شوی چې وضاحت دې ورکړي چې ولې یې الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوز نیوکې کړې وې. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د زیارت پورز ماخام د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین لندن نه خپلو پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو نیوکې کړې وې، او د غرنګ د هندوستان د استخباراتي ادارې رانا مرستې وغوښتې. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړو. د کوم رستو چې د پاکستان پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکاره کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوی وو چې دغه تقریر یې نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې وروسته پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړی او ورته هدایت وکړ چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خپرونې د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین په خپلو خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافی غوښتل او وایي درانه د مرستو خبره په تنس کې کړې و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو مشال ریډیو په مومندو ایجنسۍ کې د کرکټ یو ټورنمنټ ترتیب کړی دی چې پکې څه کمو کمو لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي او دا مهال د ټورنمنټ څه صورتحال دی نو د شنواز ترغزي په دې رپورټ کې وو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونی لوبه کې د محمود ایجنسی سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډي جوړ کړې وې چې بای کورترې په اخیرنی اوور کې دغه منډي پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسېد. په پرونی کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بای کور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایویټ هغه کې انټری ګانې لګي موږ ټرانسپورټ لګي دې موږ خپل سټوډنټان یو او موږ چې کوم دی حکومت هم د سیټي سپورټ نه راکوي د سپورټس په بابت کې بلکې زیرو دی نه راکوي مشال ریډیو دی هر یو شی فری موږ لا کټ سیم راکړي دي فری د انټری وغیرہ نشته دې موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ په دې حالات کې دومره منډه وه ډیره منډه
د لیوی سپورټس کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټنګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي اتا رمان وویل چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوبې ډیره ښه موقعه په لاس ورغلې وه خو په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلو به وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي ان شاء الله دا اول کامیاب شو خپل دغه ختم دور سي او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ یا بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټنګ کوونکی دی هغه سره مې هم خبرې وکړې
په دې کې یو خدا چې یو قسم انټرټینمنټ دی بل خبره دا چې کیل کود چې کم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصہ ده د مشال ریډیو طرف موږ د دوی ډیر مشکور یو د دوی په وسط سره موږ ډیر ځنه ولیدل الحمدلله خو خسته سپورټ حاصل دی سکیورټي بابت هم حاصل دی او ان شاء الله دې سیمه کې به روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو
د محمد جنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم دې لوبله راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه
او موږ د مشال ریډیو ډیر ستاینه کوو د دې کم دا کیټونه ورکړي او د لوبي کیمرا وایي دا ماحول داسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي او خپل موږ کوشش کوو چې په لیویس کې ایمن په خاصدارو کې ایمن زموږ چې کم نور کالجونه سکولونه دي یوت ته نو ان شاء الله کوشش زموږ داري چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کو او ان شاء الله غي په هر محاذ باندې کاغه تاسو ګورئ کړه جنگ محاذي او کبیا غ د لوبي محاذي نو ان شاء الله پای کې به پوره شرکت کړي
د ماشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ سلورم او اخیرنه کوارټر فائنل نن په سبحان خل هاي سکول کې د ګنداو بر محمد جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر دی چې د دې مقابلې وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ سلګونو افغان مزدورانو د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځ یوسي یا د مظاهره د جمعې پورز د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د مزدورانو نړیوالې ورځې د مانځلو په مناسبت رابل شوې وه د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابره نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلقه بیکاره دي په اړه یې نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې وو
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وي لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمينه برابر کړي کار زمون حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپل هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمينه ورته برابر کړي هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک د فقر او بیکاری څخه وژغوري
نجات بدل
د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون دې بشپړ پلی کړي د مامورینو معاشونه دې لوړ کړي او کارګرانو ته دې د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنځشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړي او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړ جوړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بېکاري سخت کړېږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي، یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه یو سلو شل کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول، او له هغې وروسته هر کال د مې لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.